بخش تکنیک هشت صبح با وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره مشه تاسو هم نیمی صاحب قدر منو اوردون کو تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانه مشر $1,000,000 جریمه کړی دی. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدو په مهال یې د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه یې مشروطه ژمنه ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې پرون په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس یې حال ښه دی. او په قزاقستان کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربند د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم اوس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا و را سره چې که اوربند وکړو موږ امریکایانو ته فرصت په لاس ورکو او فرصت ترلاسه کوي چې دوی سا واخلي او جګړه تیزه کړي ورسته راسه.
خیبر یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې موسا کلا ولسوالۍ ته په لاره د طالبانو لخوا په زور ناڅرګند ځای ته وړل شوی و. دی چې په یوه خبري غونډه کې شخېده همداراز یې وویل د بین الافغانی خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړی، خو نن خود د دې پیغام په جزئیات څه ونه ویل. د سولې د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه له لشکرګاه څخه د موسا کلا په نیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالۍ ده روان شول. په لاره کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. دوی د تیرې پنجشنبې په ورځ بیرته راخوشې شول. تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د اقبال خیبر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی. فیفا د شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم وي. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د فوټبال ټیم 5 غړیو تور لګولی چې له 2013 تر 2013 کاله په هغوی مقرر جنسي زور زیاتی کړی او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. 40 کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره باولر ګڼل کیږي د بریتانیا په تانتن لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالۍ کې هغه مهال ژوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغاړي لکی فرګوسن توپ یې پر سر ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان باید د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړی شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه په دې مسابقه کې باولنګ ونه کړ. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپله پرلپسې درېمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د افغانستان د لوبډلې لومړیو دو لوبغاړو حضرت الله ځاځي او نورعلي زعتران ښه بیټنګ وکړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل. نیوزیلند د افغانستان د 144 منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلی وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یو بل سیالۍ کې کوربه هیواد انګلستان بنګلادیش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلستان وکړل او بنګلادیش ته د 300 اته اتیا منډو لوړ هدف وټاکه، خو بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوازیدو 280 منډي جوړ کړی شو. د خبرونو لاساجی رادیو اوري. د سوریې د بشری حقوقو د څار د لوی په دې هیواد کې د پنځشنبه ورځې راهیسې په جګړو کې لشتلجه 118 تنه وژل شوې دي. د لندن میشتې ډلې ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبه په ورځ په همو ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځانمرګې بریدي هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په قزاقستان کې نن یک شنبه خپل نوې ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی شي د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سیاستونه به پر مخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغه وخت راهیسته په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو مؤسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. دا د اورزګان د محبس د یو بندي څرګندونه وي. په دې خبرونه کې وړاندې اوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس $1,000,000 جریمه کړ. د لوګر ولایت د یوې سیمې اوسیدونکو ولې خپل شوانځي بند کړی دي؟ د دې پوښتنې د ځواب ترڅنګ به واوري. دا د اورزګان د محبس د یو بندي خبرې دي. له طالبانو د تصفیه شوی ولسوالیو اوسیدونکو څوي
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي التا ولسوالی ونیسي او دلته باید په ولسوالی کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې دراورو او د غراس 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره اته بجی او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو خبرونه او نور موضوعات لوستلی شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانه پته ده. په فیسبوک کې ازادي رادیو facebook.com/azadiradio زموږ پته ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیوال کچ د تل لپاره د فوټبال د ټولو فعالیتونو څخه مناو $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولې دي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د فیفا د اخلاقي کمیټي قضایي څانګې د شنبه په ورځ ښاغلی کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی پر دې سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره له تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لګ تر لګ 500 پخانه غړو د شکایتونو پر بنسټ کړې دي. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2014 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي ځورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه د ځان پر ضد د سیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانه مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و نو مول چې لکلون راهسي ډنمارک یوسي د شنبه په ناوخت آزادۍ رډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هر کله وکړ خو زیاته کړ چې وسم اعتراض لري. د خالدی پوینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزون کی چې په دې قضیه کې شامل و فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې. سیکرتر
جنرال فدراسیون فوټبال افغانستان و بعضې ترینرایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکو رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملی کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په خطو غوڅيړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل د روان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمرینی کم کې وهل ته متوجه شو چې یو شمیر نجونې د نارینه روزون کې وستازي لخوا چې افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د خزو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې و ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوی رد کړی. ازادي رډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر و پوښت، خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی د قضیه څومره مخکې وړي دمګړی له سویلو ډډه وکړه. ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په غزنی ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له کنټرول د آزادو شویو سیمو اوسیدونکو وایي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټولګټي پروژې اجرا کړي. دوی وایي هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ولکې خلاصي شي حکومت باید ورته پاملرنه تر نورو سیمو زیاته وکړي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر دی؟ هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه او دولت وایي چې د وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي یا پاکي کړي دي هلته باید کومو مسایلو ته زیاته توجه وشي؟ که غواړئ چې نظر څرګند کړئ د افغان بي سیم د تاسو اتل شمیرې لاري راوستوي. ستاسو نظرونه به په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس په همدې موضوع د واصل وصال راپور واوري.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چال منګولو خلاص اسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دغه څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پورز دی ویناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډیر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې کومک کوي، له نورو ادارو سره د ښار سازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي، له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو په برخه کې زیات کار کوي، هلته د خلکو ستونزې رفع کوي.
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالۍ پاړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالۍ د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمرل کیږي.
د نوي پلان پر اساس هغه سیمه چې د دښمن له ولکې ځینې آزادیږي او بیرته نیول کیږي نو پاره ځایونو کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي. او پاره ځایونو کې دغه نتیجه ورکړې ده، ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوي خلک دي، یعنی روزل شوي خلک دي. دوی امید لرم چې په بعض ځایونو کې دغه نتیجې ورکړې دي او راتلونکي مخه کې هم
د خغلی عرف د معلوماتو پر بنسټ دغه سیمه ایز ځواک شمیر له 15 ضرورت نو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په یو شمیر ولسوالیو کې چې په ورستوي کې د دولت له د وسلوالو مخالفانو له کنټرول آزادی شوی دی، اوسیدونکو یې غوښتنه کوي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټول ګټو پروژو ته توجه وکړي. ستاسو اوریدونکو په نظر په دغه ډول سیمو کې باید کوم کارونه وشي؟ هیله ده چې په دې اړه نظر راواستوي. ستاسو نظرونه ورسته لولو. د افغان بي سیمه تسبات لشمیره پیا لری که په غزنی کې د طالبانو له کنټروله د آزاد شو سیمو اوسیدونکو د ټول ګټو پروژو غوښتنه کوي. د لوګر په یو سیمه کې خلک له حکومت غواړي چې امنیتي پوسټ له شونځیو لری کړي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د شونځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دیناو کلی کې دي او اوسیدونکو د دې کلی شوانسی د دې په اعتراض کې بند کړی دي چې شاوخوای امنیتی پوسټي جوړی شوې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو د کلی وسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي. دوی وای دغه خونځي د استوګ نزاینو او خونځیو ته نږدې د امنیتی پوسټو د ځای پر ځای کېدو لامل رخصت شوې دي. د دهنو د کلی د وسیدونکو استازي عبد الواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکو خونځیو ته د تک په لار خوندي نه دي.
بنامه خیزش مردمی پوسته ایجاد کرده در خانه های رهایشی مردم.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګ نکورونو ته نږدې پوسته جوړی کړي. دغه پوسته تل ډزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځیو ته پرنګدي چې ټپیانو یا ونه وژل شي.
دغه ته خونځي چې دوه لیسې، دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو سلور لومړني خونځي پکې شامل دي. د خلکو په خبره سباندې 12,000 هلکانو او نجونو پکې پس د کړو بخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمه ایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټه به د هستوګ نه لسیمو او خونځي لری کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد.
موږ د دې لامل خونځي تړلی چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدام یې ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي، خپل غږ مسولینو ته رسو. مخکې له دې په دې ځنو مواردو کې د خونځي او زده کوونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. له دې بدتر به نور څه وي.
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکو وای په دې ورستیو کې د ولسمشر غنی د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډیره شوې ده. دوه اونۍ مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي. د لوګر والی محمد انور اسحق زه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی.
د دهنو ستوله د پوسټي با سوغه نکته چې ځای پر ځای کوي چې خلکو ته مزاحمت دي. ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولایت شورا وکیل سمې مور سوال لري چې موږ چې مزي مشکل باندې نوم د بکاتي وراله.
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځیو ته نږدې د امنیتي پوسټو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ ګڼي. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځیو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم خبرونه او راپورونه لوستلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. ساعت 8:00 او 40 دقیقې شوې. وصال محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د نړۍ ځینې سیمې د خپل ستراتیژیک یا سوقل جایشي موقعیت په خاطر په بهراني ځایونو بدلې سیوی دي چې افغانستان هم پکې راځي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد د نړۍ د لویو قدرتونو د یرغلونو په میدان بدل کړی دی. په لیکنه کې لولو تر هغه وخت چې بریتانیا پر هند واکمني درلوده د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره یې تل هڅه کړې چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري، خو دلته یې ماتې وخوړله. وروسته له هغې چې هندوستان له بریتانیا خپلواکي ترلاسه کړله، پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ تر هغو چې د 1900 کال په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ. د ایرو ایشیا ریویو په باور افغانانو تر لنډ وخت وروسته پاڅون وکړ او د مجاهدینو ډلو له افغانستانه د سرو لشکرو د ایستلو لپاره مټې بډ وهلې. د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لار پرانیستل سوه. خبرونه زیاتوي د جهاد په کلونو کې اسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته یې نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا په حملې سره افغانستان یو بیا د کشمکشونو په میدان بدل سو. د امریکا تر رهبرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. خو د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نه سو. په 2013 میلادي کال کې د امریکا د کانګرس په یو راپور کې ویل سوي چې وسلول طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلولو د ځپلو خبره کړې وه، بالاخره یې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ. د لیکنې په دوام راغلی په همدې حال کې روسیه هم یو ګام رامخکې سوې او له وسلولو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. د لیکوال په باور روسیه غواړي له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي. په لیکنې کې لولو له دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د اووم وار لپاره د طالبانو له استازو سره ګوري. خو د لیکنې په حواله لا هم د افغانستان د کړکیچ د حل کوم څرک نه لګیږي. امریکایي ورځپاڼې سټارز ان سټرایپس په خپله تازه غنې کې د هالند په حق کې د نړیوالې جزایی محکمې د یوې څارنوالې د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي په افغانستان کې هم د جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات وسي. د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په دې برخه کې له څېړنو تیریږي، ځکه نه د افغانستان حکومت نه سیاسي مخالفان او نه هم د امریکا حکومت همکاري کوي. د دې محکمې څارنواله فاتو بن سودا وایي دغه تحقیقات باید د عدالت د ټینګېدو لپاره وسي. خو لومړی باید په دې وپوهیږو چې ایا د ابتدایي محکمې قاضیان د جنګي جنایتونو په دې قضیه کې د تحقیقاتو د پسخه کولو صلاحیت لري او که څنګه؟ د بشري حقوقو سازمانونه وایي په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو، حکومت پلوه ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ټولو داسې کارونه کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدلای سي. د دې په وینا د دې محکمې د چارو ځنډول د جګړو له قربانیانو سره یو ډول بې عدالتي ده، ځکه دغه ځواکونه په جنسي تیریو، شکنجه، جنسي ځبرونه او پر شخصیتونو په تیری تورن دي. د سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه کې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام هم ورکړي، څرګنده نه ده چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي.
مخکې تر دې چې اروزګان ته لاړ شو او د دې ولایت د محمست بندیانو څرګندونې در واورو. د سوریې په باب، په سوریه کې د یاغیانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په جګړو کې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشتې ډلې پرون شنبه وویل د حکومت ضد یاغیانو او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسګونه راکټونه یې پرې ویشتي او یوه موټر بمي چاودنه یې کړې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل انبانی کوي.
په سوریه کې یو زلبیان خطو زور اخیستی. د سوریه د بشری حقوقو د څار لندن میشتې ډلې په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د شنبې په ورځ جهادي ډلو او یاغیانو د حما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. د ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندې ویشتې او د چاودیدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګې برید کړی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د شنبې د ورځې پنخټو کې د سوریې د حکومت لک تر لګه و دېش سرتيري او تويش یاغیان وشل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریې د حمایت کلیوال سیمې چې په تیر سپتمبر کې درامنځته شوي غیر پوځي زون برخه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د توتو جګړو شاهد دي. جرمني خبري اژانس په یو ریپورت کې وایي د پنځشنبې په ورځ د القاعده شبکې سره تړلې د حیات التحرير شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لوی حملې لپاره یو ځای شوه او لا غیر روسي یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ثواب کې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په هما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي ګزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو روسي پاخه سنگرونه ګڼل کیږي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا ویلي حکومتي ځواکونه د حما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغه ته مرګ شو بلاړه ولي.
د ورزګان ولایت لوی محبس یو شمیر بندیان شکایت لري چې د دوی دوسیه په ځند څړل کیږي. دوی دا شکایت پرون شنبه په داسې محل وکړ چې په مشانو جرګه کې د ورزګان ولایت استازي ورسره ولیدل. له بلې خوا د ورزګان د استیناف څارنوالي او د محکمې مسؤلان د بندیانو اداره دوي. له ورزګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت پلی محبس کې د زندانیانو حال
خدای دې د خدای په خاطر باندې پر جونس باندې رحم وکړي. اته کاس د باسر او ټولې لاس او فراو باندې سپټونه و ټولې لاس و زوی د شخصي شخص په خاطر باندې ناس.
د غزندان ته په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استاذي د نظارت او ارزیابي په مخه ورغلی و. په دغه مابس کې سلګونه سیاسي او غیر سیاسي زندانیان د تورو ټمبو شاته فراته دي. د دې لړل یو شمیر زندانیان آزادۍ راډیو ته ویل چې د کوم جرم نه دی کړی خو زندان ته چول سوی دي.
ولې د شخصي اغراض په خاطر د ناس نور وسې صد نشته نه باندې تخمین هم دغه مش پژوم میاشته پر ما باندې شی یو څوک ثبوت کړي زما پر وو ثبوت کړي هغه ته زه ازیرم پر منا سرانوال. ولې ما د شخصي اغراض په خاطر د یو شخص په خاطر ولې زرا ګرځولې اته کاس د باسر او ټولې لاس او فراو باندې سپټونه و
دغه زندانیان غشتنه کوي چې دوسیه دې پر وخت وڅېړل سي او که په وړاندې د جرم کوم اسناد موجود وي نور ته فډاګه دسي. په مشرانو جرګه کې د ورزګان د خلکو استاذي محمد انیف انیپی او امن لازمی ژمنه وکړه چې بی ګنا زندانیان بل زندانه وباسي او غور به وکړي.
خپل د مشکلات د کاغذ باندې د جوړ شي د دروازه سرچوبات د مستقبل سره چې زموږ ژوند یې شول مور نه یاست دا خدای آزاد دی راغلی دی.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د سیناب سرنوالي مشر اسدالله وزیری بیا دانه منی چې ګڼې بیګونا کسان دي زندان ته چولې وي. دی وایي د هر زنداني د جرم په وړاندې ورسره اسناد موجود دي.
دا څوک بندیان دي یا لاس خلاص نیول شوی دي یا د داسې سوید او اسناد په اساس باندې چې په خپل دوی اعتراف کړی دی په خپل جرم باندې چې هیڅ څوک به بیګونا مابخ نه نه نتلی او هیڅ ګونګار به په مابخ باندې سوای نه وي. تر دې اندازې په دې یو نیم کال کې موږ دا کوشش کړای دی او هر څوک چې کومه جرم کړای دی هغه جرم مطابق سزا ورکول شوی ده. انشاءالله تعالی د هیڅ اخر ځای په دغه موضوع کې نه شوی په هر ځای کې دغه جواب ته موږ تیار او حاضر یو.
د سرنوالي د مسولینو ترڅنګ د دغه ولایت د سیناب محکمې مسولین هم د زندانیانو او په مشرانو جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو د استادو دغه خبري ردوي. دوی هم وایي چې هیڅ کله بی ګناه کسان زندان ته نه دی اچولي او تل د زندانیانو دوسیه پر وخت څېړلي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
مخکې مو په یوه راپور کې واوریدل چې په غزنی کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د آزادو شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي له حکومته د امنیت ټینګښت تر څنګ د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي. په دې اړه مو له تاسو څخه وغوښتل چې ستاسو غوښتنه څه ده. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، باید په هغو سیمو کې لومړی تعلیمي او صحي برخو ته ډېره توجه وشي، دا ډېر مهم دی. کرامت د کندهار له خاکریز ولسوالۍ لیکلي، وای باید د کلو لارې تصفیه شي او پاکې شي. عبدالهادي حقمل هم له کندهار لیکلي دي چې وای مرستې باید مستحقو کسانو ته ورسول شي. په ځینو مواردو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. عبدالباقي محمدي لیکلي دي، باید په دا ډول سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه جوړ شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.